دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې روغ جوړی زنزرانه یې زیم تاسو ته د امریکا غږ د خبري خبرونې سره هرکلی وایم درنو اوریدونکو د خبرونې په سر کې اوري خبرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا شغ واشنگتن استودیو د زخل خانم پاموکړې د سات خبرونو ته د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د یکشنبې پرز د امریکا د هغې پریکړې په اړه چې خپل ځواکونه د افغانستان څخه باسي وویل چې ترګری خطر اوس بل ځای انتقال شوی دی او واشنگتن ته پکار ده چې د خپل منابعو تمرکز نورو چیلنجونو لکه چین او د کوویډ-19 وبا طرف ته واړوي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تیرونه اعلان وکړ چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به د مئی په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر میاشتې تر 13 پوري بشپړیږي د امریکا د استخباراتي ادارې سیاي رئیس ویلیام برنز او امریکایي جنرالانو چې پکښې په خوانی دوی درستیز ډیوډ پټراس هم شامل دي دلیل ورکړي چې د غغام کېدای شي په افغانستان کې د تشدد کچه نور هم زیاته کړي او امریکا د ترګریزو بریدونو د خطرونو سره نور هم مخامخ شي انټونی بلینکن د ای بی سی ټلویزیون پروګرام دیس ویک ټو ویل د تروریزم خطر اوس نور ځایونو ته انتقال شوی دی او موږ په ایجنډا کې نور مهم شیان لرو چې پکښې د چین سره د اړیکو پالل او دغه راز د اقلیم بدلون او کوویډ-19 وبا شامل ده بلینکن د ای بی سی ټلویزیون ته وویل موږ خپل هدف چې ټاکلی وو هغه مو ترلاسه کړی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سوان وایي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته هیڅوک د افغانستان د راتلونکي ضمانت نسی کولی خو ښاغلی سیوان ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات به هغو تروریستي ګواښونو ته پام کوي چې سرچینه یې په افغانستان کې وي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سوان پرون د یکشنبې په ورځ د امریکا فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکې کې د بې پوښتنې په ځواب کې کچیري په افغانستان کې هماغه شان حالت راسي لکه چې په 2012 کال کې د عراق نه د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته راغلی وو وویل چې جمهور رئیس بایدن افغانستان ته د امریکایي عسکرو بیا له ژلو هیڅ نیت نه لري شغل سوان زیاته کړه زه د دې ضمانت نسم ورکولی چې په افغانستان کې به دننه څه وسي دا هیڅوک نسي کولی شغل سوان په خپل خبرو کې همدغه راز وویل چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان حکومت او ولسته د منابعو برابرولو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وړتیا لوړولو او تجهیز په برخه کې تر خپلې وسې کار کړی دی او زیاته کړه چې اوس د دې وخت را رسیدلې دي چې امریکایي عسکر بیرته هیواد راستانه سي او د افغانستان ولس د خپل هیواد دفاع وکړي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار دې څرګندونې نه وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د یو بل ټلویزیون سی ان ان سره په مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل هیواد د دفاع توان لري او دوه کاله کېږي چې نوی پسلو کې ټول عملیات خپله کوي پاکستانی مقامات وایي چې د یوې اسلامي سختریزي ډلې ملاتړو د یکشنبې په ورځ د پولیسو په یو مرکز برید کړی دی او د لسو څخه زیات امنیتي منصوبین یې یرغمل کړی دی د تحریک لبیک پاکستان ډلی او د پولیسو ترمنځ په لاهور ښار کې یو ځلی بیا نشته سی بی دي او راپورټونه وایي چې څو کسان زخمیان سی بی دي د پنجاب پولیس ویل دي چې د یکشنبه په سهار د غډلی کارکونکو د لاهور د نوا کوټ د پولیسو په مرکز برید وکړ چې هلته پولیس او د رینجرز واکونه محاصره شول او په دې وخت کې د تحریک لبیک پاکستان د ډلی کارکونکو د نوا کوټ د پولیسو یو افسر یې غرمل کړ او لزان څخه وړی دي د تیر دوشنبه راځي د غشخړې هغه وخت پیل شوی چې د پاکستان امنیتي مقاماتو د پاکستان د تحریک لبیک ډلی مشر ونیو د دې ډلی مشر سعد رضوی د پاکستان څخه د فرانسې د سفیر شړل غواړي د تحریک لبیک پاکستان ډلی ویلي دي چې په پرونی یو نشته کې د دې ګوند یو شمیر غړي وژل شوی دي ورسته لاغه چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د بیان د ازادۍ د برخې په توګه د اسلام د پیغمبر د کارټونونو لخبرېدو ملاتړ وکړ د پاکستان په ګډون په زیاتو اسلامي وادونو کې د فرانسې پر ضد مظاهره وسوه د امریکا متحده ایالاتو د یکشنبې پر ورځ ماسکو ته خبرداري ورکړی کته کرملن منتقد الکسی ناولنی په بندیخانه کې مرسو نو واقعي به ولري دا په داسې حال کې ده چې د ناولنی اپوزیشن ډلې په ټول ملک کې داغه د ژوند د ساتلو لپاره د مظاهرو ځخ کړی دي فرانسې جرمني او اروپایي اتحادیې هم د ناولنی ژوند ته د موجودو خطرونو په اړه خبري اندیښنې څرګندې کړې دي او د اروپایي اتحادیې د بارنو چار وزیران به نن د دوشنبه په ورځ په دې اړه بحث وکړي د روسیې د اپوزیشن مشر الکسی ناولنی ډاکټرانو خبرداري ورکړي چې د تیرو درو نوی ورایسي ناولنی د نه خوړو احتساب لوجي د هغه صحت د خرابۍ په لور دی او هر کله هغه ژوند د لاسه ورکولی سي ډاکټرانو د کرملن د دې منتخب سیاستوال د سمدستي علاج غوښتنه کړي او ویلي دي چې د نوموړي صحیح وضعیت په خرابېدو دی او هر شیبه امکان لري چې د زړه سکته وکړي دا د بونی وردا چې څلور څلوېشت کلن نولنی د ملا او د پښو د درد شکایت درلودي او د خپل ډاکټرانو د لیدو غوښتنه کوله چې رتسوه او هغه د دې په اعتراض د نو خوړو اعتصاب شروع کړی. الکسی ناملنی په 13 جنوري میاشت کې له جرمني څخه د راستنېدو پر مهال د ماسکو په وای ډګر کې ونیول شو او د درغلیو په یوه دوسیه کې محکمه هغه ته د 2.5 کالو د بند سزا ورووله. خو ناملنی د هغه پر ضد د محکمه د پریکړه سیاسي بللې. د عراق په یو هوایي ډګر چې امریکایي ځواکونه هم پکې شمیشتې د یک شنبه په ورځ دوه راکټونه ورسېوي دي. په برید کې درې عراقي ځواکونه او دوه بهراني قراردادیان هم زخمیان شوي دي. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې د بغداد په شمال کې د بیلات په هوایي ډګر دوه راکټونه ورسېوي دي چې د اوسېدو په کوټو او د یو امریکایي شرکت په یو چایخانې لګېدلې دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو د امریکا متحده ایالات په دوامداره توګه عراقي ډله چې د ایران سره اړیکې لري په خپل ډیپلوماټانو او سرتیرو باندې د بریدونو ذمہوار غړي. د امریکا متحده ایالاتو او چین د چاپریال بوران پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له یو بل او نورو هیوادونو سره د همکارۍ موافقه کړي. د اقلیم سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر جو بایدن ځانګړی استازی جان کیری په بیجینګ کې د چینایي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې. دواړو لورو په یوې ګډې اعلامیې کې ویل دي چې دا موضوع په جدي او بیړني ډول تعقیب شي. تمه ده چې د اپریل په 22مه او 23مه ولسمشر جو بایدن د کلیم پاړه د یوې آنلاین غونډې کوربه وي. امریکا او چین په نړۍ کې د موزیرو ګازو د نیمایي تولید مسؤلین ګڼل کیږي چې کلیم ته زیان رسوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خبرې درن. خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ، د خبرونه لیدل لومړی
رپورت ته. د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستان په اړه د افغانستان د جمهور رئیس رستي او سرګندونو ته اشاره وایي چې ګاونډي ملکونه په ځانګړي توګه پاکستان د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري ونه کړي، په افغانستان کې نامنی به په ګاونډي ملکونو کې د نامنی لامل شي. ممتاز بهیر رپورټ را لګلې.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې ګاونډي هیوادونه په ځانګړي توګه پاکستان د افغانستان په سولې او سیاسي ثبات کې مهم رول لري او په سیمه کې د امنیتي ننګونو د منځوړلو لپاره باید دغه هیوادونه په افغانستان کې د سولې دراوستلو لپاره رښتینی همکاري وکړي. له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو نیټې له سرګندېدو وروسته یو ځل بیا په دغه هیواد کې د ګډوډیو او کورنۍ جګړې په تړاو اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د افغانستان جمهور رئیس په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې د خپل خاورې د ساتنې لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو زیاته کړې ده چې له افغانستان سره د دوستۍ او دښمنۍ انتخاب له پاکستان سره دی. که افغانستان نارامه وي نو پاکستان به هم ورسره نارامه وي او یو هوسا افغانستان به په پاکستان کې هم د هوساینې لامل شي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو او ځمکنۍ بشپړتیا د کمیسون غړي ابرار الله مراد امریکا غږ ته وویل چې د ښاغلي غنی سرګندونې د پاکستان له لوري پر طالبانو باندې د فشار د راوستلو په معنا دي، ترڅو د غډله د سولې په خبرو کې ګډون کولو ته اړ کړي.
زما په نظر د رئیس جمهور هدف همدغه او که پاکستانیان واقعي امانداري او اخلاص وکړي په واقعیت باندې په سول حکیمنګ سره همکاري وکړي او په تعلیچون طالبان په داخل د پاکستان کې اوسېږي، د عمل ته تجهیز کیږي، د هماغه ځینې تمویل کیږي، د هماغه ځینې تنظیمیږي. نو د دې خبره ډیره موثره ده که په طالبانو فشار راوړي او موږ سره واقعي دوستي او یا مثلا هغه همسایتوب او ملګرتوب وکړي، نو واقعا دې دا کار کولای شي.
ښاغلی مراد ویل که چیرې پاکستان د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري ونه کړي، د افغانستان د جګړې زیانونه به د پاکستان په ګډون نور هیوادونه هم وویني. د سیاسي چارو کارپوه نثار احمد صالح هم ورته نظر لري او وایي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د امنیت او اقتصادي پرمختګ لامل کیږي چې ورسره به د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه هم په ځان بسیا او د آرامۍ سا واخلي.
هغه کوم تصویر چې پاکستان د نړۍ په سترګو کې اوس لري چې هغه د تروریزم دی، هغه بار بار کله په تور لیست کې راسي، کله په خاکستري لیست کې راسي، کله په کوم لیست کې راسي، کله پر نړیوال سټیجونو باندې د تروریزم د بدنامۍ په وجه باندې چې هغه دوی ته راجی کیږي او مستند وي، دوی متاسفانه چې لوړ سترګې نه لري، هلته ټیټ سترګې. یعنی په دغه برخه کې که د افغانستان سره مرسته وکړي به دا ټول مسایل به پاکستان ګټه وکړي.
اوس پوښتنه داره چې پاکستان به د افغانستان په اړه په خپل دریس کې بدلون راولي. د پوهنتون استاد فیض محمد زلاند وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پخوانی او وسنۍ اړیکو ته په پام لرنې پاکستان تل په یو اړخیزه توګه د خپلو ګټو سیاست عملي کړی دی او له دې وروسته به هم په خپل دریس کې بدلون رانولي.
د دې ټولو ناکامو سیاستونو پښتون کې اوس ډاکټر صاحب غنی له پاکستانه تملری چې د دښمنۍ او دوستۍ دریز دی معلوم کړی ماته ښکاري. پاکستان به بیا هم ډاکټر غنی وغولي او ډاکټر غنی په دې اوس وخت کې په داسې یو دریز کې نه ده، په داسې موقف کې نه ده چې د سیمې هیوادونه دلته نه ملاتړ وکړي. د سیمې هیوادونه د پاکستان په شمول پوهېږي چې ډاکټر غنی کمې شپې په واک کې پاتې دي. د دې کمو شپو د تکمیل لپاره به دوی ډاکټر صاحب غنی سره یو ځل بیا منافقانه تګلاره خپله کړي او خپلې نورې غوښتنې پاتې غوښتنې کېدای شي په ډاکټر صاحب غنی ومني، مګر سبتینه ترلاسه نه کړي.
پاکستان تر اوسه د ښاغلي غنی د سرګندونو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې تل په افغانستان کې د سولې او ټیکاو څخه د ملاتړ ټټر وهلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په تازه ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو او د استانبول د کانفرنس له جوړېدو څخه ملاتړ کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دوی د ولسمشر بایدن د روسي اعلان په اساس د افغانستان نه د امریکایي قواو د وستلو لپاره پلان د نوي سره ارزیابي کوي او د وتلو لپاره بکړنلار عملي کوي.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د راتلونکو اونیو او میاشتو په جریان کې به په افغانستان کې پوځي حضور زیات کړي تر څو د ولسمشر جو بایدن د لارښوونې په اساس د سپتمبر تر 18 نیټې د ټولو ځواکونو وتل په خوندي توګه ترسره شي. د پینټاګان ویان جن کربي وویل چې پوځي مشان له هم په جزئیاتو باندې کار کوي.
زه اوس لا په دې اړه معلومات نه لرم چې لومړنۍ ډله چې له افغانستان څخه وځي کله به وي. زه فکر کوم تاسو لا د مخه پوهیږئ. د مخکنۍ ادارې د هوکړې له مخې د میتر لومړۍ نیټې باید وتلی وای. د وتلو لومړنی پلان جوړ شوی دی. د ولسمشر بایدن د لارښوونې پر اساس اوس دا پلان باید بیرته وارزول شي چې د میل لومړۍ نیټې پیلېږي او پوځي مشران په دې باندې کار کوي.
په 2018 کال کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو سره مقایسه کولو په برخه کې کوربي له سویلو ډډه وکړه، خو وویل چې د سرتیرو د وتل به په ډېر سنجش او خوندي توګه ترسره کیږي.
دا یو شان وضعیت نه دی، یو شان هیوادونه نه دي، یو شان خاوره نه ده، واټن یو شان نه دی. افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی او کله چې مونږ وتل پیلو په ښکاره د مقاومت امکان شته، نو دا ټول مسایل باید په پام کې ونیول شي.
ولسمشر بایدن د تیرې چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 18 نیټې به ټول 2500 امریکایي سرتیري له افغانستان څخه راووځي. دا نیټه پر متحده ایالاتونو د القاعده ډلې د شل کلمه مخکې برید سره برابره ده. ناټو هم اعلان کړی چې ورته مهالویش به تعقیب کړي او خپل وزر سرتیري به وباسي. د جمعې په ورځ د پینټاګان په خبري غونډه کې کوربي د روخانه نکړه چې څه شمیر سرتیري به د مه په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه ووځي تر څو د طالبان ته روخانه کړي چې متحده ایالات د نوي پلان له مخې سرتیري باسي. د دفاع وزارت ویان جان کوربي د آستن هغه څرګندونې تکرار کړي چې ویلي وو متحده ایالات به په سیمه کې د ترهګرۍ ضد وړتیا وساتي تر څو پر هغو افراطي ډلو فشار وي چې په افغانستان کې فعالیت کوي.
It's still in our national security.
دلاوس هم زمونږ په ملي امنیتي ګټو کې شامل دي چې تر اگر زمونږ په واد له افغانستان څخه خبرې دونه ونه کړي او د القاعده او نورو تر اگر دلو ته خوندې ځای نه وي چې زمونږ هوا تهدید کړي، او لکه څنګه چې د دفاع وزیر وویل مونږ په سیمه کې د تر اگرې ضد وړتیا تر ممکن هدا پورې پیاوړې وساتو چې دغه راز پیښو مخنیوي وشي.
طالبان غواخ کړي کوم متحده ایالات د ترامپ د ادارې سره شوه هوکړه عملی نه کړي پر وړاندې به خبرګون وخی. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري وایي چې د امریکایي ځواکونو وتلو پریکړې افغانستان د دوه لارو په سر درولې دي، او په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مذاکرات لا نور هم اهمیت پیدا کوي.
کدا ترون ثبات ولري او حقونو ته پکې درناوی وشي، لنړیوالو ځواکونو پرته افغانستان به راتلونکي ولري، او کدا خبره ناکامه شي په خوشنۍ سره زوړاندوینه کوم یو ضربیا به مونږ د امنیو شاهدان وسو. تاریخواله به زیات شي او زمونږ له نظر له افغانستان څخه به مهاجرت زیات شي.
دا محل په افغانستان کې شاوخوا لزر بهرینی عسكر حضور لري چې له افغان ځواکونو سره د روزنې سلام مشورو او تجهیز په برخه کې همکاري کوي او په ځینو عملیاتو کې له افغان ځواکونو څخه هوایی ملاتړ کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان د سرحد سره سیرمه د یمن د مارب ولایت د مرکز د نیولو لپاره د حوثیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ پر روانو جګړو پلسکونو خلک جوبل شوی او یا وجل شوی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمیشنری د ملکیانو د ژوند د خوندي ساتلو غوښتنه کړې ده. د جنیو نه د خبریال الیسا شلاین رپورټ زموږ د همکار سید سلیمان شان اوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمیشنری یا یونیچیار وای چې د معرب د گورنرۍ د نیولو په غرض روان جنگ د هغو ملکی وګړو ژوند په خطر کې غورځولی چې د دواړو خواوو ترمنځ په نښتو کې گیر شوي دي. نه یوازې دا چې په روانو جګړو کې ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي او یا ژوبل شوي دي، شخصي شتمنیو او دولتي زیربناو ته هم زخ ډېر تاوان اوښتی دی. حوثي یاغیان کوشش کوي چې د سعودي عربستان د طرفدارو حکومتي ځواکونو نه د معرب د گورنرۍ مرکز ونیسي. د یمن په شمال کې د سعودي عربستان سرحد ته څیرمه معرب یوازینی غټ ښار دی چې لا تر اوسه د یمن د حکومتي ځواکونو په ولقه کې دی. د یمن د پایتخت صنعا په شمول زیاتره کورونه د ایران د طرفدارو حوثي یاغیانو په کنټرول کې دي. دا وخت په معرب کې د 4 میلیونو بې ځایه شوو خلکو له جملې نه 1 میلیون خلک دیره دي چې د نړیوالو خیریه مرستو د رسولو د کارکوونکو په باور ژوند د روانو جګړو په وجه له غټ خطر سره مخامخ شوی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنرۍ په یو تازه رپورټ کې ویل شوي چې د روان میلادي کال په لومړۍ او درېو میاشتو کې په معرب کې له تشدد نه ډکو او یاو پیښو په نتیجه کې یو زیات شمېر ملکیان وژل شوي دي او یا ډېر بد ژوبل شوي دي. په ژنیو کې د دغه نړیوال سازمان ویاندې میرمن آی کاټرینی کیډیټي امریکا غږ ته ویل چې یوازې سږکال د مارچ په میاشت کې 40 کسان وژل شوي وو چې په یو ورځ کې د ځاني تلفاتو په حساب په یمن کې د کورنۍ جنگ له پیل کېدو نه وروسته د تلفاتو په حساب تر ټولو خونړۍ میاشت وه. نوموړی وایي چې په هوایي بمباریو د توپونو په ډزو او د دواړو خواوو ترمنځ په نښتو کې هغه ځایونه هم لګېدلي دي چې بې ځایه شوي کډوال پکې اوسېدل. د اوبو ټانکرونه او د سرپنا ځایونه تباه شوي دي او یو ګڼ شمېر څاروي هم چې د خلکو پرې ګزاره کوله وژل شوي دي. ویاندې یو ځل بیا د یمن په کورنۍ جنگ کې ښکېلو ټولو داخلي او بهرنۍ اړخونو باندې غږ وکړ چې د ملکیانو د ژوند او د ملکي زیربناو د خوندي ساتلو په خاطر لازم تدابیر ونیسي چې په دې کې د هغو ځایونو د امنیت خیال ساتل شامل دي چې د جګړو په وجه بې کوره شوو خلکو پکې پناه اخستي. دغه ځایونه باید په نظامی هدفونو باندې بدل نشي. د معرب په ولایت کې د حوثیانو او د حکومتي قواوو ترمنځ په جګړو کې د شدت په وجه په دې وروستیو کې لږ تر لږه 1500 ملکیان له خپلو کورونو نه تېښته اړ شوي دي چې زیاتره یې بنیادي خدماتو ته لاسرسی نه لري. ځینې کورنۍ له ډېرې مجبورۍ نه مجبورې شوي دي چې خپل کورونه او سرپناوې له نورو بې ځایه شوو خلکو سره شریکې کړي.
One in four families have no access to toilets, showers, or hand washing facilities near their shelters. With the second wave of COVID-19 hitting Yemen and only half
the haro chaloro koraneyolo jumle ne iwa koranei tashnabuna aw kinarabuna ne lari aw nu de lasunu de preminzulo suhulatuna lari په داسې حال کې چې اوس په یمن کې د کوډنونس اوبا دویمه څپه خپره شوې او د جنگ په وجه دغه هیواد سمې نیمایي روغتیايي زیربناوې ړنګې شوې دي. د خرابې حفظ الصحې په وجه باندې حالت له بد نه بدتر شوی دی. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ په تازه ارزیابۍ کې ویل شوې دي چې په معرب کې د بې ځایه شوو خلکو د جملې نه 80% کې ښځې او کمکي ماشومان دي. د خوارې او مزدورۍ لاله د ورځې څه کم $2 نشي پیدا کولای. ملګری ملتونه وایي چې په یمن کې د روان جنگ په وجه رامنځته شوی بحران د نړۍ تر ټولو دردونکې او خراب بحران دی. شپږ کاله پخوا په دغه نسمن هیواد کې د جنگ له پیل کېدو وروسته نږدې 2.5 لک خلک وژل شوي دي او دغه هیواد د 4 میلیونو نفوس له جملې نه 3/4 خلک د نړیوالو خیریه مؤسساتو بشري مرستو ته پراته دي. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
امریکا د انټرنیټي بریدونو او د 2006 کال د جمهوري ریاست پټاکنو کې د مداخلو د کبله پر روسي یو لړ بندیزونه لګولې دي.
د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویان وی چې د بایدن د حکومت بندیزونه د منلو وړ نه دي. روسیې د جمعې په ورځ د امریکا بندیزونو ته ځواب ورکړ او وی چې هغوی به لاس امریکایي ډیپلوماتان اخراج کړي او د هغو اتو برحال او پخوانیو امریکایي چارواکو نومونه به خپاره کړي چې روسیې ته له داخلي دوه منه کیږي.
دا روښانه ده چې دواړه جمهور رئیسان ولادیمیر پوتین او جو بایدن د ګټورو متقابلو روابطو د جوړېدو په برخه کې چې یو بل ګټو ته درناوی پکې شوی وي د نظر اختلاف لري. فکر کوم دلته د نظریاتو همغږي نه لیدل کیږي. دا روښانه ده چې له بندیزونو سره زموږ د امریکایي لوري علاقمندي د منلو وړ نه ده.
متحده ایالاتونه د پنجشنبه په ورځ پر مسکو د سایبری بریدونو په ټاکنو کې د مداخله او د نورو ناوړه اعمالو له امله پر هغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. بل خدای امریکا جمهور رئیس جو بایدن تور دی وړاندې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني اړیکه کې هغه ته سکال په اروپا کې په وی غونډه کې د ګډون بل نه ورکړه.
په امریکا کې د علاقمندی شته چې له روسیې سره کار وشي. مونږ به حتما دا کار وکړو. کله چې روسیه د امریکا ګټې تر پښو لاندې کوي مونږ به ځواب ورکړو. تل به د خپل هیواد بنسټونو خپلو خلکو او متحدینو دفاع وکړو.
امریکا د 2006 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ډانلډ ټرمپ په ګټه د روسیې د هڅو له امله نه یوازې لس روسی ډیپلوماتان بسي بلکې پر 20 بنسټونو او افرادو بندیزونه لګوي. په ورته وخت کې د امریکا حکومت وایي چې له روسیې سره ثابتې اړیکې غواړي.
مونږ به یو ځل بیا د تقابل او همدارنګه د ګډ کار د کولو لپاره د انګیزې د رامنځته کېدو په هدف د یو ډول مشترکو هڅو شاهدان اوسو. هغه سیمې چې روسیې ته هم مهمې دي، د بلګې په ډول امریکا سره د ثابت ستراتیژیک بحث په برخه کې خبرو ته لیوالتیا پوتین دې برخې ته ارزښت ورکوي. روسیه همدارنګه د افغانستان په خبرو کې شرکت او له ایران سره په خبرو کې ګډون ته هم علاقه منده ده.
واشنگتن د لومړي ځل لپاره پر مسکو تور ولګاوه چې په دسمبر میاشت کې د سولر وینډ په نامه د امریکا پر فدرالي ادارو او کمپنیو سایبری برید وکړ، خو تیرو بندیزونو ونه کړای شول چې د مسکو مخه ونیسي. دا ځل بایدن پر امریکایي بنسټونو فشار زیاتوي چې په اساسي مارکیټونو کې پر هغو بهادار اوراقو هم د تجارت مخه ونیسي چې د روسي روبل تر اثر لاندې دي. سپینمنه اشاره کوي چې دا ممکن د ضرورت په وخت کې په دویم هیواد کې هم تجارت منع کړي. امریکایي بانکونو د 2019 کال راهیسې له روبل پرته د بهادار اوراقو تجارت بند کړی دی.
This means the vast majority دا په دې معنا ده چې د روسي څباندې اتیا سلنه بهادار اوراق چې د روبل تر اثر لاندې دي زموږ د بندیزونو اثر پرې نه وشوي. اوس موږ د اقداماتو د مرحلې ته راغلو او بیا هم پر اتلونکو کې د ډیرو فشارونو غزینې هم لرو.
دغه بندیزونه په داسې حال کې لګول کیږي چې روسیې له اوکراین سره په سرحد کې نظامی حضور زیات کړی، چیرې چې د حکومتي ځواکونو او روسیې د ملاتړ څخه د برخمونو یاغیانو ترمنځ جګړې د وو کلونو راهیسې روانې دي. دا اقدامات همدارنګه د مسکو د مجازاتو لپاره کیږي، کوم چې د راپورونو له مخې یاد هیواد په افغانستان کې پر امریکایي او ایتلافي ځواکونو د برید په بدل کې انعام ورکوي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ISIS ترورست ډله د 2019 کال د مارچ د میاشتې په اخر کې د محلي قواوو په کوربتوب سره د نړیوال ائتلاف چې ISIS ته ماتې ورکوي د درې اتیا غړو لخوا ملاتړ کېده په سوریه کې په خپل آخري مرکز باغوس کې ماته شول. د باغوس خرګوډه د آزادولو معنا دا و چې په خپل دغه ډلې اعلان کړی خلافت نور جسمان وجود نه لر. دا یو مهمه پیخه او دا وختن نقطه و، مګر د تروریزم ضد سرپرست منتظم او د نړیوال ائتلاف لپاره چې ISIS ته ماتې ورکوي سرپرست جان ګودفری وویل دا په څرګنده توګه د اسلامي دولت د ډلې د ماتې اشاره نه ورکوي. خاص سرپرست استازی وویل د 2019 کال په اخر کې په ISIS کې د ننه بدلون راغی. داسې طرح شوې وه چې پریکړې او منابع دې په درسته نړۍ کې خپلو څانګو او د دې ډلې پورې مربوطو کسانو ته انتقال شي. دغه تمایل اوس دلته دومره د خطر زنګ نه دی څومره چې په افریقا کې دی. د اسلامي دولت د ډلې پورې د تړلو ډلو او د القاعده پورې د مربوطه ډلو د دواړو ترورستي ګواخ نه وازي دا چې دوام لري په تیرو څو کالو کې وده هم کړې ده، مګر د وادي ذات دلې چټک شوې دي. دا یو دلیل دی چې ولی امریکا په ټول افریقا کې د انډیوالانو سره د تروریزم ضد پراخو فعالیتونو په باره کې همکاري کوي. د افریقایي چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مایکل ګونزالس ویل افراطیت ته جذبېدل کم شوي دي. سرفرست منتظم ګوډفری ویل په تیرو څلورو کلونو کې د امریکا کوششونه په ساحل باندې متمرکز وو. موږ په ختیځ کې په سومالیا کې د الشباب د قابلیت په پڅولو او کمولو کې یو څه پرمختګ کړی دی چې غوښتل یې د ننه په کینیا کې حملې پلان او عملي کړي. امریکا د ساحل په لویدیځ کې د فرانسې او نورو متحدینو سره انډیواله شوې ده چې هلته د بې ثباتۍ غم وخوري. امریکا په دې تازه وخت کې د افریقا په لوی صحرا کې د آیسس پورې د دوه مربوطو کسانو په خلاف اقدام وکړ. آیسس ډی آر سی چې اکثر وخت د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په شمالي کیو او ایتوري په ولایتونو کې فعالیت کوي، او د آیسس موزمبیق چې په اصل کې د موزمبیق په شمال کې په کابو او دلګادو په ولایت کې فعال دي، او د خارجي تورستانو د سازمانونو په حیث په لیست کې شامل کړی شوی دی. دغه دوه تورستي سازمانونه او د دوی مشران په خاصه توګه د نړیوالو تورستانو په حیث په لیست کې شامل کړل. په لیست کې شامل دل سرپرست منتظم ګوډفری ویلی یوه مهم وسیلونه ده. موږ په دې سره د شبکو مالی او نور مرستې ګډې وډې کولی شو چې تورستي ډلې ورنه د تاوتریخوالي په صادرولو کې کار اخلي. دوی ویلي که موږ د آیسس د دوامدارې نړیوالې ماتې ته ژمن شو نو باید ورسره په افریقا کې مخامخ شو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه واوریدل. موږ تاسو ته په دې هیله چې تاسو ورته زموږ سره اوسئ. د خدای په نامه.